کان کیندونکو شمیر 22 تنه دی او ټول ژغورل شوی. تفصیل لسفی الله سانګ زیو.
د شنبه له غرمه مهاله لسګونه کارګر د درې سوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا 24 ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویاند عصمت الله مرادی یک شنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې 22 تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنگ زغال کې در ولسوالۍ درې سوف
پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلی و چې له امله 22 مالی کارګران په دغه کان کې بند پاتې و. د نیک مرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه ټول دا کارګر لخوا لاندې راو ایستل شو او ټول ژوندۍ او سلامت دي. لمړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه ده. خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې ایثار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی قانون لري چې د کیفیت او استخراج لپاره لومړی درجه بلل کیږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوی چې تل دې سیمیک په قانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته متوجه ګواښ راپورونه خبر شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکراریږي. د قانونو د چارو یو متخصص او د قانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې یو خصوصا په درې سوف د برس کورو چې کوم قانون دی په دغه کې یو خو خود سره کیندنی دی، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دی هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او ټولنیز مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کیږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې سوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په درې سوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجود دي چې د کیفیت له لحاظ د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کیږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په قانونو په تیره بیا د ډبرو سکرو په قانونو باندې پانګونې زیاتې کړي او د دوی لپاره یوه لویه عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک ټنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړی او ویلی دی پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته د دغو صادرو شوو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
هیله
د ښځو لیدلوری.
دا هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کی هغه انجلی میلمنه ده چه دی دا طالبانو پا دوری کی یو کال خوانزه هم لسته دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله همداویره وځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا هم یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلې، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دغه یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کوو؟ هلته هم یېرېدلی چې والله طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادانې ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هم را سره دو دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جوراته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مام زولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه، بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نه شوم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وویلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه د زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه وو؟ تا وویل چې زه بې جرأته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې. یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارېدي اول بې جرأته وم. بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ در ته هېڅ نه وایي. تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات محترم مونږ هڅولي. مونږ همچنان زمونږ صنفیانې هم چې وې صنفیانې نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي. مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي. مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره.
څومره چوکۍ کښې کېناستې دې مکتب کښې؟
مکتب کښې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم. له ټوله نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم. نو استاذ د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډیر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دې نه وز د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللی چې ما درس نه ویلی. استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاد راسره زیاتره کومک کاو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاد مې د کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استادانې، خو بیا ما به درس یادوم.
پدل راته وایا کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړي، انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم، خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلي. همدغسې مې پلار مې راسره ویلي، خویندو مې راسره ویلي، ورونه مې راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویقولی شي ډېر درس ووایې؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام راته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم درسره شته؟ څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي، هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. او په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأت وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې وکړه، یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته زموږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، زموږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ ژر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد مونږ شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
نغه ورځ نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغه وخت کې شپږم اخري ورځ خاطره مې دا چې موږ کله مکتب ته تلو په هغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا نوم صنفیانو سره تلم صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنی زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې موږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه موږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو موږ منځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا شپې وسي نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وه یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتمن دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې د ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا م مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړې څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ساته تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلي خو یوازې یو وړکټۍ کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلې ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم یې خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي اووم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما ته لا تر اوسه نه دي لیدلې ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملکه سورایا د هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کښې مې ثبت نام کړی دی خو را ته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې او څه ورته وایه د کور وړه وړه هم یې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور کور وړه مې هم او بل دا چې نو ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم ښې کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی چې څه په کور کې دا شی وخوري
کوڅک انډیوالانې لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته هم ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب ووایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه یې ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دی څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم کړی ضروري ما خپلې خویندې پلانم لروري خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره پیا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقي وکړله لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کلنۍ
ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دا مور خبری اورو.
السلام علیکم، زه سمیه مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تیرو، یو ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسیږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانت یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش یو، زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلما د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو افریدون کوتا شرح خلاص وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زه کېدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه وو، کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی ده و چې 1909 کال زما په اسنادو کې ده، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید، هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشف دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
وازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په ری کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وی، یا زمما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خونځای یا مکتب نه وو. نو ما اولنۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زکړی وو هغه مو د کلی د ملا امام یا د مسجد ملا نه زده کړی و. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې پنځه یاد شو، پنځه کله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږو یاد اوو کلو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی، هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دی کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی وم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته زما مسؤلیت و چې هره ورځ کور ته یسم او بیرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم دما زه د هغه د په اصطلاح کفتانو د مسؤلیت هم دما او چاره ورځ به مې د توره تخته په سر نیولې وه، کورته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به ما وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو، او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه، متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو سات پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو، یو سات هم د بلې خانه کوو، تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو، او له هغې نه هم دوهم نمره په برستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی وو، همدغې خبره ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل، او ډېر علاقه مې له خبرونو سره وه همیشه، لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه، خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو، خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسو کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه، او دوهم د کابل پولیټکنیک وو. دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شو د پول ټکنیک چې دوام انتخاب واغی ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخو د ژورنالیزم لپاره یو کال می صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته می لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځایو چې لا نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د اماری کوله څنګه فارغ شوم او حالت هم په کادر سره دریم نمره نه فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځای کې ووم ما د آزاد خبريال په توګه هم د جنې بهرنۍ رسنیو سره دنده پایل کړ چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالتونه په 2002 کال کې فایل کړ هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د ماغوي سره مې رسمي دنده لرله او دغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل ریپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړه
پانتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم پالځای فارغ شو او بیا غوښنه ورسته به موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ
د دوی د پارارټیا واش په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نو ورسته بیا بهرنۍ یو ډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه نو ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې د ارتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه نو ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر بیا اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړم تم پایته ونه رسیدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مسؤلیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړم افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخینه وي او کوم ډېر محدود وي نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټری ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو ماسټری مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال مه میاشتې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه وحید الله مایار دی تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دند پیل کړل بهرنۍ رسنیو سره هغه دامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره غا فول ټایم یا د پورا ورځ دنده واخسته باغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړ نو غواړم چې بیا د تاسو ته پروګرام مخسای شي نو دامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي نو په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤل په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه، او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤل په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP لخوا و. د UNDP لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده، نو د هغې په احساس څومدې مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه یې بکې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې، او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې همغه ښوونځي بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زه با تاګ راته کولای شوی تر هغه وخته پورې کوندای جوړ نه و. خو د ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنې وزیر و، وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی چې څومره فعال و، څومره عصري و، او په کومه بڼه جوړ شوی و. آیا نو هم هغه ته کې ښوونکي و، هغه کې زده کوونکي و، او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغه وخت کې خپل کلی ته کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته مزه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه وخت تر کومه بریده په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی و، او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو، او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلوده د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه، او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغه. نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریب خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی و شو، راته بند وې کا او مایک وغورځو، د اخترونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دی وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له واقعو له دې نه خبروي، او دا ډیر یو ستر مسولیت دی. ما خپل ونه شو کولای چې دامه ورکړم، ډیر درون مسولیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
منی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والا که درم ډیر خسته کون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم. ما یو غزنه هابي می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړی دی. غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دا غوی بارا کې ولولم، دا غوی بارا کې زده کړم. اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص ابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم. غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال د پاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه د پاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړم.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټولو په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاره پالیسی چې تاسو ته دکتي شوی ده یا تاسو ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه ویخلاص شوی، د س کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون اړول پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده دندم له دوی سره وتر وسه هم ورسره یم. اوس دی وایم په توګه نه، البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره. خو تر جنوري میاشت پرم دغه کال زه دی وایم په توګه مې دوی سره دنده تر سره کړې ده. نه دوه لس کاله وو شو چې زه دوی سره دوایم په توګه مې دنده وکړه. اوس هم ما قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډیر واضح وایم چې د خلکو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به هر اداره کې، علاوه که هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه در راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه ز خپل چې کلوم یو خداو چې ز خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هیڅ وخت ما نه دی ویل چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړي او همیشه ور سره همکار وم ولو کدی هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویل چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک په باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ور سره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه اخاطه نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کېدای شي بتونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو که کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي مهرباني
یا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا را کله تلویزیون دی کله رادیو نو هغه سره هم داسې بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څو ترخی ورته ویل هغه راته کتل وایي ما فکر کاوه د ریجه بو خبره وایي چې ته د بچی شیره پراته باشي یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزه چې ما غالي لیدي چا فکر نه کوي او نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کومځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورسته مزل لاس کلان لانم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ول ویدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم چې پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه خار کې ما تاسو بیا ورډلې وی د کولې په نامه چې دا د دبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی دی پاکستان کې مې د خټګری کړی دا نور ډیر نور د اوس په کان کې کار کړی چې پورس کې بیا پنځه یا کلدار راکولې دا څه تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نشوم کله چې برتر راګرځیدلم بیا خوندې تتللم کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی نو دا هغه کېدای شي زنه د پاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نشي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړو بل اخر نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتشوایم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټول ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي نا هیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره
مننه سروان سر
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
خلق تختارم مرده ظاهر رو خلق تختارم